درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یوې بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې په راتلونکو 55 کو یا 45 کو کې تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري چې پکې بنوریاس نوري راشي او ستاسو قربتوب به کې په دې خبرونه کې بل تاسو اورو چې تاسو په خپل سیمه کې د امنیتي وضعیت نه د غلغدو جرایم نه څومره مطمئنه په سیمه کې مو وضعیت څنګه دی او څومره ډاډمن یې دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې په افغانستان کې د اختطافونو د زیاتېدو رپورټونه زیات شوي دي څومره د خپل ځان او کورنۍ د خوندیتوب احساس کوي خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیاردونه کنګل شوي ډالر دې خوشې کړي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څانګه پرانستې ده او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر زر به د روسیې سمندري ځواکونه د هایپرسونیک توغندیو باندې سنبال شي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان پاړه افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیاردونه ډالر کنګل شوي پانګه دې خوشې کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ملا میرخان متقی په مشرۍ پلاوي په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس سره په لیدنه کې کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې له ټام ویس سره لیدنه کې د طالبانو پلاوی د بندیزونو د لرې کېدو او له تور لیست څخه د طالب مشانو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په افغانستان کې وخت د طالبانو رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي. د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو رعایت او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره عصري شرایط بل شوي دي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څانګه پرانستې. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د ریپورت په اساس خبر ورکړی چې په کابل کې د سعودي کنسلګری څانګه پرون رایس پرانستل شوې او د افغانستان وګړو ته کنسلي خدمات پیل کړي. سعودي عربستان او د نړۍ ډېر هیوادونه په اګست میاشت کې په کابل کې خپل ډیپلوماټیکي استازولۍ او سفارتونه وروسته لاغه بند کړل چې طالبان ناڅاپه په افغانستان کې واک ته ورسېدل. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو. دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو له امله د وکلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړ. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ ادارې د یو غړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. تاسو له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشنګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژله وطن ور کسانې ټپیان کړل. پولیس تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی د 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیس چارواکي وایي چې پیښه د مشنګن ایالت په اکسپورټ سیمه کې چې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته ده شوې ده. د چارواکو په وینا په وژل شوو کې 14 کلن هلک، 11 کلن نجلۍ او یوه بله 14 کلن نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پیښې علت څه و. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمری کامګار وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي دا شرکت کولی شي چې راتلونکې اونۍ له کابل نه تاشکند او له تاشکند نه کابل ته دوی مستقیمي الوتنې وکړي. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلي پوتین پرون له مسکو د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل موږ دا توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به تر غږ د لوړ سرعت لرونکي ماخ 9 ډوله مزایل چې د توغولو او الوتنې ترمنځ فاصله یې 15 دقیقې ده په سمندر کې ځای پر ځای شي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشې کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی وکړ. سنایه اجاز که څه هم دا یو پرمختګ بولي خو وایي په کار ده چې د علي وزیر لپاره چې 12 میاشتې له جرم پرته په بند کې تېرې کړي انصاف وشي. دا و خبرونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو السلام علیکم د مایکروفون تاسو د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې فردي امنیت پر موضوع خبرې کوو لکه چې طالبان تر افغانستان بیا واکمن شوي دا هیواد په ټوله کې نسبتا زیات امن شوی خو بیا هم د ناامنیو په تیره د انسان تښتونې د زیاتو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي د دې پیښې ډیری قربانیان چې د پیښو د پیسو په خاطر تښتول شوي د انسان تښتونکو لخوا وژل شوي دي په افغانستان کې د انسان تښتونې ستونزه نوې نه ده بلکې په پخواني حکومت کې هم دغه ستونزه ډیره پراخه وه او د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلکو په تیره بیا سوداګرو او شتمنو کسانو ځانونه خوندي نه احساسول د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې وروستیو کې ډیر انسان تښتونکي نیولي او یو شمېر کسان یې له منګولو آزاد کړي دي چارواکو دغه راز ویلي چې دغه ستونزه جدي بولي او د انسان تښتونکو په وړاندې به جدي اقدامات وکړي په دې خبرونه کې غواړو له تاسو واورو چې تر څه حده له فردي پلوه ځان مسؤول بولئ په خپله یا مو نږدې خپل خپلوان د انسان تښتونې یا ورته له داسې کومې ناوړې پیښې سره مخامخ شوي یاست که شوی یاست نتیجه څه شوی او څه درس ترې اخیستل کېدی شي د طالبانو چارواکو اقدامات درته څومره د منلو وړ دي د انسان تښتونې پر ستونزې سربیره دغه راز په ټوله کې د اوسېدو په سیمه او د سفر په مهال د امنیت احساس کوئ کوی شئ چې په دې اړه خپل نظریات راسره شریک کړئ د امنیت په تامین کې د طالبانو اقدامات څه ډول ارزوئ او دې ته ورته نور مسایل کوی شئ چې له امنیت سره د تړلو موضوعاتو په ارتباط له موږ سره خبرې وکړئ د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم کولای شئ چې په دغو ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسئ 00202211205001 بل شمیره ده 00202211206001 ورسته شمیره مو هم ده واتساپ شمیره ده که انترنت لاسرسی لري نو په وړیا توګه کولای شي چې د دې شمیره لاره را سره تماس ونیسي بیا یې تکراروم در سره یادداشت کړئ 00202211206001 د سکایپ لري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړئ رادیو ټکی ازادي محمد سکایپ آدرس دی د دې موضوع د څړل لپاره د سیاسي چارو یو کارپوته مهم بلنه ورکړې ده په خبرونه کې به د البته اسحاق اتمر له جرمني سره وصل دی د اتمر صاحب نظر به هم واخلو خو دا هغه موضوع ده چې غواړو لومړی ستاسو نظریات پرې واورو مخکې چې تاسو ته وار درکو او اوریدونکي ټلیفون وکړي په همدې موضوع مو پرون یو تفصیلي راپور چمتو کړی و په افغانستان کې امنیتي وضعیت له یوې خوا ښه شوی خو لا هم جرمي پیښې لکه د انسان تښتونې پیښې بیا هم تکرارېږي د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شپږ اتیا سړي تښتونکي نیولي البته یا د سړي تښتونې په تور نیولي دي د پیسو ترلاسه کول جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شوو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي اهدافونو بلل کېږي په دې اړه به دا راپور په ګډه واورو
نور احمد د افغانستان په لویدیځ هلمند کې کوچنۍ سوداګري لري نږدې دوه اونۍ وړاندې د نومبر په 14 نیټه انسان تښتونکو اختطاف کړ وایي یوازې د پیسو لپاره تښتول شوی و نور احمد له تښتول کېدو درې ورځې وروسته یعنې د نومبر په 14 د طالبانو د استخباراتو لخوا له انسان تښتونکو وژغورل شو شاید یو له هغه نیکبختو کسانو وي چې د اختطاف کوونکو له منګولو آزاد شوی خو د ژوند له ډېرو هسکو ټیټو سره سره یې دا درې ورځې د ژوند تر ټولو بده خاطره ده د انسان تښتونې پیښې یوازې د افغانستان په یوه سیمه پورې محدودې نه دي بلکې د جرمي شبکو دا ګواښ له شماله تر جنوبه او له ختیځه تر لویدیځه ټولو سیمو کې شته حاجي یوسف دوه اونۍ وړاندې په بلخ کې خپله کرونده کې په کار بوختو چې څلورو انسان تښتونکو یې سترګې وروتړلې او نامعلوم لوري ته یې یووړ
زه یوړم یو څاکی واچولم شپه را باندې راغله دولس ورځې همدې څاکی وم زه د سږو سرطان لرم کله چې مې نفس تنګي زیاته شوه په ډېر سختۍ یې ماته درمل راوړل بیا یې زه له څاره وویستم
خو دی اته ورځې وړاندې له یوې داسې سمڅې وموندل شو چې څاکل پکې سخت و تا د هغو ډېرو لږ شمېر کسانو کیسې دي چې بخت ورسره یاري کړي او د انسان تښتونکو له شګنجې او بنده آزاد شوي دي ډېر داسې نور بیا شته چې کورنۍ میاشتې او آن کلونه د هغوی د بیا راتلو په تمه تیر کړي خو د هغوی په اړه یوازې د انسان تښتونکو له ادرسه خبرېږي هغه هم د یوه ګواښ او یوې نوې غوښتنې سره دا سلګۍ د لس کلن عبدالرؤف دي چې انسان تښتونکو ترې ویډیو کړي او د هغه پلار محمد نبي ته یې په دې موخه لیږلې چې د خپل زوی د ازادېدو په بدل کې د دوی غوښتنې ومني عبدالرؤف څه د پاسه دیارلس میاشتې وړاندې یعنې د 1399 کال د لړم په لسمه مزار شریف کې انسان تښتونکو وتښتاوه خو سره له دې چې د نوموړي د اختطاف په تور څو تنه نیول شوي خو دی لا هم په بند کې دی پلار یې وایي ناهیله شوی نه دی او یوه ورځ به یې زوی کور ته ور وګرځي
هغو کسانو چې زما پر وړاندې شوم اهداف لرل او پر ما یې بریدونه وکړل ونیول شول خو لا هم اسلامي امارت د عبدالرؤف کوم څرک نه دی لګولی دوی شپه او ورځ هڅه کوي پر الله توکل دی یوه ورځ نه یوه ورځ به عبدالرؤف پیدا کړي
لومړیو کې انسان تښتونکو د عبدالرؤف د خوشي کېدو په بدل کې 1,200,000 امریکایي ډالر غوښتل خو اوس یې پلار وایي وروستیو کې ورسره د هغوی لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې د عبدالرؤف پلار محمد نبي وایي انسان تښتونکو پر ده هم 15 ځله برید او چاودنې کړي چې د ده په ګډون پکې د کورنۍ څلوېښت تنه ټپیان شوي او نه نور وژل شوي د پیسو ترلاسه کول جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاقوړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي موخو بلل کېږي خو یو شمېر داسې پېښې هم شته چې انسان تښتونکو پکې د پیسو له اخیستو او د دوی د غوښتنو له منل کېدو وروسته یا هم د پیسو د نه ترلاسه کولو پر مهال اختطاف شوي کسان وژلي د دې ډول وروستۍ پیښه د لړم میاشتې په 28مه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د عقلي او عصبي ناروغۍ د یوه ډاکټر نادر عالمي وژل کېدلو هغه د 2 میاشتې په 9 ماسپښین مهال وتښتول شو خو سره له دې چې انسان تښتونکو د هغه له کورنۍ 350,000 ډالر واخیستل بیا یې هم هغه وواژه طالب چارواکي وایي دوی د انسان تښتونکو پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي عمل کوي خو دا پیښې د طالبانو په واکمنۍ پورې محدودې نه دي بلکې د جمهوري نظام پر مهال هم بیا لګې لري د 1399 کال د کپ په 22مه انسان تښتونکو په کابل کې د محسا په نوم یوه شپږکلن نجلۍ هغه مهال ووژله چې کورنۍ د ازادۍ په بدل کې 300,000 امریکایي ډالر ورنکړل د هغې وژونکي ونیول شول او پر 30 کاله بند محکوم شول خو کیدای شي دوی هم د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د زندانونو د ماتېدو په پیښو کې آزاد شوي وي د محسا له تښتول کېدو او وژل کېدو کال وړاندې یعنې د 2018 کال د جنوري په 23مه د باسین په نوم یو 12 کلن تنکی زلمی چې دا تو خویندو یوازینی ورورو د کابل له کارتینو سیمې وتښتول شو او د ازادۍ په بدل کې 100,000 امریکایي ډالر وغوښتل شول خو انسان تښتونکو د هغه له سختې شکنجې او د دوی د غوښتنو د نه منلو وروسته اباسین وواژه د هغه د وژنې په جرم د 2018 کال د جنوري په 23مه د یکشنبې په ورځ 3 تنه په څرخي پله زندان کې اعدام شول په افغانستان کې امنیتي ستونزې په تېره بیا د انسان تښتونې ګواښ ډېر جدي دی خو اوس د طالبانو حکومت وایي د انسان تښتونکو سره سخت چلند کوي د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د ویان خلیل همراز لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې د انسان تښتونې په تور شپږ 80 تنه نیولي او له دوی 15 تنه آزاد کړي دي د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې مو د دوی په امنیتي مرکزونو کې د انسان تښتونې د ثبت شویو قضیو او تښتول شویو کسانو د کرشمیر په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت وپوښت خو له ژمنو سره سره یې ځواب رانه کړ خود روان کال د لړم په شپږمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی یوې خبري غونډې ته وویل تیرو 2 میاشتو کې نږدې 40 سوداګر تښتول شوي دي په افغانستان کې د اطلاعاتي محدودیت کلتوري ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله دا هم کېدای شي چې لسګونه ورته پیښې پټې پاتې شوي وي
په راپور کې مو په افغانستان کې د انسان تښتولو د پیښو په باب واورېدل دغه موضوع ده چې له تاسو سره څیړو په افغانستان کې څومره له فردي پلوه د مسؤلیت احساس کوي د خبرونه ته مو له جرمني څخه د سیاسي چارو او پو اسحاق اتمر ته هم بلنه ورکړې ده د ټلیفون لارې سره وصل شوې ده اتمر صاحب خبرونه ته خره غلاست
ژوندي اوسئ مننه تاسو ته او اورېدونکو ته سلام
اتمر صاحب تاسو را سره اوسې اوریدونکو کې ټلیفون کوي د څو اوریدونکو نظرونه به واورو بیا به خبري وکړو. بلې ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده، څوک او لکم زمو تماس نیولای؟ ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده، کچېره د واتس اپ یا انټرنیټ لاسرسي لري نو کله شي چې د واتس اپ شمیرې لري سره اړیکه ټینګ کړئ. 00422211401 مو شمیره ده. سکایپ آدرس مو هم ده، رادیو ټکی ازادي. اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنئ، د مایکروفون تاسو خبرونه ده ازادي رادیو.
بله نور صاحب سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری صاحب پختون، خبرونه ته خراغ لاست.
سینما نور صاحب خبر افغانستان خبر دا او
خاری سر پختون غاگ مو سم ناوریدل کیگی پری پری کیگی گمانم کون چه یو استون زده. بل اوریدون که راخلو خیر او روسا که دایشی چی بیا هم تاس تماسو نیسی. میره بانی ده میکروفون ستاسو خبرونه ده، لکم زیمون تماس نیوالی.
السلام علیکم وصد نوری اسمیری صاحب، سلامون اونی که ایلی تاس یو مسترم اوریدون که او اتمر صاحبو منی کشمیرخان زرمالوال يم دي خبر پختونخوا هریپور نه مړی کنه ولی.
بله زرمالوال صاحب خبرونه خره غلا زموږ دایمي همکار. موضوع مو واوري در مونږ نن په افغانستان کې په ټوله کې پر امنیتی وضعیت او د فردي امنیت پر موضوع خبرې کوو. تاسو
مطلب بالکل کاکی کړی مې د موضوع بالکل.
بله
نو د ما فکر او نظر باندې نوري صاحب لکه څنګه چې ما ته معلومات بلکې ټول نړیوالو ته ټول هوادوالو ته معلومات چې دا افتتاحونه او دا زورونې او دا غل غدوی دا شیدی دا لبخوانی اداره نه په میراث پاتې دي. بده کې شک نشو او امارات اسلامی افغانستان چې دا نو دما فکر او نظر باندې دي دوه خونه واځي دغه مشکلات ډیر نور شتنجي مرتفو مخ کې دي. هغه به ان شاء الله په خپل وخت سره نه پخول مشکلات به حل کی او دا شتنجي بل بینه جي خو په سو وخت سره نو دا سیده دغه دغه چې دا کوم افتتاح کوون کې نیولې دي دغه امارات اسلامی افغانستان دولت دوه ته باید دشي سزا ورکي چې ټول هیوادوال نه بلکې ټول نړۍ انسانان پنج نه واخلي. خبره ده او بل لا اتمر صاحب نه وپښتنه لرمه، هغه پښتنه ده چې د ته څومره په دې باندې متيقین شي دغه طالبان او اسلامي امارت چې دا یعنی څومره فرق په دې کې لري له پخوانۍ ادارې سره؟ مثلا پښتنه مدا د سي ان سي څومره بګوي کولای شي چې دغه خلک په سزا ورسي او مثلا د حالات کنټرول کې دغه پښتنه ملات مر صاحب نن نو ونه غي معنا نه وخت اخوړنه
من نه کور ودان زرمل ول صاحب بل اوریدونکو دې مهرباني نشته ده اتمر صاحب تاسو ته بدر شو. زرمل ول صاحب یو پښتنه هم کړی و او یو بل نظر ورک د په خبره چې دغه د انسان تختونی یا د اختطاف ستونزه له پخوانی حکومت څخه د طالبان حکومت په میراث پاتې ده، د امنیت سره تړلې موضوع ده. افغانستان اوس د پخوا په نسبت ډیر امن شوی دی، هغه وژنې او اختطاف پیښې چې پخوا به تکرارېدلې هغه اوس نشته ده. یعنی دا هم کیدای شي چې له پخوانی حکومت سره وتړل شي او که دا یو جلا ده له امنیت سره تړلې موضوع ده.
مدنه زما باور داسه ده چې دغه اختطافونه لکه چې دوستانو ویلی د پخوا نه موجود و، لیکن پخوا کې یو فرق چې درلود هغه دا و چې دغه اختطافونه شاته خپله زورواکي د نظام کسان موجود ول او هغه قوماندانان او هغه زورواکي معمولا دغه ګروپونه او دغه دستې حمایت کولې. او تاسو لیدلای شئ چې تاسو په خوا کې کوم بلات کې چې د اختطافونه سره کېدل د دې هغه اصلي کړۍ و د چارواکو پورې رسېده او دا ټول خلکو ته معلوم دی، ځکه هغه امکانات چې دوی کارول مثلا د پولیس موټر، د عسکري یونیفورم، د پولیسو وسایل یا مثلا دغسې نور شیان هغه امکانات چې دوی سره و هغه تقریبا په دې باندې سره باور کولی شي چې دغه ټول هغه کسان چې د دغه بانډونو تر شا ولاړل هغه حکومتي او زورواکي ول چې دغه بانډونو سره دوی مرسته کولی. اوس هم زما باور داسې دی چې دغه د هغوی پاتې شوني دي کوم چې دغه اختطافونه کوي، تاجران تهدیدوي، تاجران تښتوي، الکان تښتوي او همدغسې نور خلک تهدیدوي.
که تاسو وایئ چې مثلا همدغه اختطافچیان یا انسان تښتوون کې د یوې کړۍ غړي وو چې له پاسه ملاتړ کېده، یعنی چارواکو پکې لاس درلودل په پخواني حکومت کې، اوس چارواکي نشته ده او ټول یا افغانستان وتلي یا اکثرا خپلو خزانونه پټ کړي دي، ولې باید د دوی له ورکېدو سره دا ستونزه بیا هم په خپل حال پاتې وي؟ د مخکې زرمانوال صاحب هم دې ته اشاره وکړه، هغه پوښتنه هم تاسو ته راجع کړې وه چې پخواني حکومت کې که دا ستونزه وه له پاسه حمایت کېده، عدالت نه تامینېده، انسان تښتوونکو ته هغه څه چې لازم وه سزا نه ورکول کېده او دغه ستونزه همداسې دوام درلود. اوس خو طالبان ویلي چې دوی جدي دي او انسان تښتوونکو ته سزا ورکوي.
مهم خبره دا ده چې فقر، اقتصادي مشکلات، د کار نشتوالی، دوی یا هغه پخواني بانډونه خپل ځان ساتلي دي په هغه کاروبار باندې دوی بوختي، یا نوي ګروپونه پیدا شوي دي دوی په دغه کارونو باندې لاس پورې کوي، او د دې اصلي علت فقر او وزګارتیا او اقتصادي مشکلات او په ټولنه کې دغه ناخوالې دي. زما باور داسې دی چې تر هغه وخته پورې چې دغه فقر په افغانستان کې له منځه لاړ نه شي او دغه وزګارتیا له منځه لاړ نه شي، دغه جرمي جنایتونه به همدغسې دوام ومومي. دا په دې باندې نه کېږي څومره چې تاسې مجرمینو ته سزا ورکوئ، دا په سزا باندې نه حل کېږي تر څو چې د هغوی ژوند تغیر ونه کړي. یعنی زما باور داسې دی چې همدا اوس تاسې وګورئ په دغه دوه میاشتو کې چې ستاسې خپله سروې و چې څلوېښت سوداګر تښتول شوي دي، یعنی دا ډېر لوی یو رقاب دی، او دا کار هغه څوک کوي، هغه کسان کوي چې دوی پیسې ته ضرورت لري، دوی پیسې غواړي، او دا دوی اسانه لار انسان تښتونه ده، او دوی مثلا کولی شي چې د ډېر محدود امکاناتو
اتمر صاحب، دا خو د یو نفر کار هم نه ده. مثلا یو نفر که وږی وي نو دی آیا فکر کوي چې مثلا مجبوره کیږي چې داسې یو ګروپ جوړ کړي چې دا یو ګډ کار ده چې څوک تښتوي؟ د دې لپاره خو باید ډېر اقدامات وکړي، ډېر امکانات برابر کړي. په هر صورت په دې موضوع به خبرې وکړو، اوریدونکو هم ټلیفونونه کوي، یو څو اوریدونکو به بیا هم راواخلو. بلې مهرباني، ځان راوپیژنئ، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. لومړی تاسو قدرمن میلما او ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وایم.
وعلیکم السلام.
په دوه کدارې و دون قدم کې نوري صاحب راځم دې ته چې الحمدلله د نوي نظام سره امنیت ډیر ښه شوی دی په خاني نظام ته، او ان شاء الله چې دا نظام چې دی ډیر جدي اقدامات کوي. مثال زه د هلمند وضعیت کسان سره د مثال په توګه شریکم، په هلمند کې مثال په تیر واو نه کې دولس کسانان ډیر کوچني جرمونو باندې ګرځوي دي، نیول شوی دي. په تیر حکومت کې خو داسې وخت هم رالی چې حتی یو سراپ د خپل سراپۍ ته نو تللی، ډېر داسې جدي حالت داسې وخت رالی چې بیخي اختطافګرو ودو دغه بیخي ډېر دغه وس. خو الحمدلله په ټوله افغانستان کې مثال داسې رابطامت د شپې و د ورځې مثال وس داسې د سړکانو ستاسې خبریالان انشاءالله ټوله خبر دي چې په سړکانو باندې وګوري د شپې د ورځې باندې دا مسافرین تګ راتګ کوي او هیڅ ستونزه دوی ته نه لیدل کېږي. یعنې که تېر حکومت ته سي، یعنې اوسنی نظام ډېر امنیت او اختطافګرو پر وړاندې ډېر ښه چلند کړی دی.
مننه کور ودان چې له هلمند نه مو راسره تماس ونیو. بل اوریدونکی هم دی، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني ځان راوپیژنئ، یو څوک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جوړ خوشاله.
مننه کور ودان، لکم زمو تماس نیولای
حیات لا سهل ده هلمند ولایت ته لښکتا سره.
ها په موضوع باندې خو چې خبرې کوو پو یاست څومره په خپل فردي پلا و د امنیت احساس کوي لکه چې طالبان وخت رسیدلی په افغانستان کې
من نه اور موضوع یې دل ډیر سسته موضوع تکلې ده او شکر الحمدلله الله دې راضي شي ډیر امنیت فضا خور ده پر یوازې هلمند نه نسبت په ټول افغانستان کې دا غدي دا تیر اونۍ زه کابل راغلم نو دا غدي ډیر سسته امنیت ډیر سسته فضا و نو د دې چې مشکل سره نه مخ مختلف معنا یې ټول موږ مخته و درېږي یا بل خبره یا بل او دا د غلو په دې چې معنا یې خپل دي دا کوم خلک چې تشتي نو موږ د مسلین څخه خدای هیله ورزو چې د دوه سره ډېر سخت چلند وکي او هغه د دې چې نیول هغه د قانون منګول ته وستاري نو دا موږ مسلین څخه غوښتنه د چې هغه احتیاط کړو سره ډېر سخت قانوني چلند وکي ورور
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم د مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني ځان راو پیژنه یو
لکم زما علیکم د ازادۍ رادو کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
خاص کر درن ملتا عبدالرحمن ما کابل نام
بلې عبدالرحمن خان خبرونه ته خره غلاست خبرونه مو اوریدلې ده مهرباني
دا اوس ما خبرونه مې اوریدلې ده خاص کر په د امنیتي لحاظ سره ماشاءالله خو ښه امنیت امنیت دا او خاص کر د ابتداچانو لغنه بالکل راضی تر صرف د یو شی کې چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده د خلکو او د دولت چې کومه ده بیا هم شموله اوس په حال نه ده کوم رقم چې دوی یا مغه رقم نه ده خدای دې وکړي چې دا موضوع مشکلات حل کړي نور ماش ان شاء الله ډیر خپل دولت ته موږ دا پانه په ټول دولتوب سره مرخص ده د خلکو نوم دی بل په نوم دی بل په نوم دغه یو نظام خو پریک دی چې آینده د خلکو په شل کال موږ لس کال بعد نظام بدلیږي لس کال بعد نظام بدلیږي نړیوالو کلونه تیر سي نظام نه بدلیږي موږ د افغانستان د لس کال بعد نظام بدلیږي ډیر خپل امنیت دا ور ډیر ته راځي او خاص کر چې د لګي اقتصادي وضعیت ان شاء الله دا هم حل شي
عبدالرحمن خان دغه حل کی دغه راپور نو پاره تاسو څه وایي چې مثلا مخکې مو راپور خپور کچ د انسان تختونه پیخي بیا هم په افغانستان کې تکراریږي یعنی دا خو د سی او ستونزه ده چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پیخيږي آیا تم توقع مو دا درلودل تاسو او نورو چې د طالبانو پر اتک سره باید د ټولو دغه سناوړو پیخو ټغر ټول شي په یو دم
ان شاء الله یو دم خو بونه سی خو ان شاء الله تعالی که خیر او پاینده کې به د دې داسې پیخو شایدان نه وو سی په قرار قرار به ان شاء الله ختميږي او خاص کر چې د اقتصادي وضعیت لخ خص ان شاء الله بيخي به ختم سی
مننه
ان شاء الله خدای مینه ودانه ده
مننه کور ودان عبدالرحمن خان چې لکه کابل متماس نیولای وو بل اوریدونکو هم دی نشته دی زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي اتمر سپ د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل په ټوله کې افغانستان تقریبا څباند څلور لسیزه په جګړو کې ښکېلو له جګړو څخه د وتلو او د سولې لارې ته دی هیواد په ورتلو سره تاسو فکر کوئ چې دغه ستونزې چې نن ورځ پر رسنیو کې راپورته کیږي پر ځینو سیمو کې پیښیږي آیا د دې او تغیر هم باید ټول شوی وي
زما باور داسې دی چې نظام باید خپل راتلونکی خلکو سره شریک کړي په دې بانا چې خپل برنامې خلکو ته ووایي نظام په یو ګونګي حالت کې پاتې کېدل او د نظام د برنامو نه خلک نه خبرېدل دا مشکلات او ستونزې رامنځته کوي یقینا چې ټول په دې امید وو او چې د طالبانو پر اتک سره به امنیت ښه شي لیکن خبره اوس یوازې د امنیت امره دی نور خبرو ته هم ضرورت شته دی نور اقداماتو ته هم ضرورت شته دی زموږ دغه ملګري کوم چې دوی ډېر د امنیت نه خوشحاله وو یقینا دوی د هغه ولایاتو لرې سیمو کسانو چې دوی په دغه تګ راتګ کې مشکلات درلودل لیکن دغه ښاري اوسیدونکو مشکلات نور شیان دي مثلا دوی کار ته ضرورت لري دوی تعلیم ته ضرورت لري د دوی لورګاډې خواهد دوی کار او مکتب ته ضرورت لري او دغسې دوی معاش ته ضرورت لري دا ټول افغانستان خو په زراعت باندې نه چلیږي چې دوی یوازې باران ته او ځمکې ته او کرکلې ته دعا وکړي. نو حکومت یا نظام باید د دغه شیانو یا د دغه تشویشونو د رفع کولو دپاره خپل برنامې خلکو ته وړاندې کړي، داسې غلي او چوپ کېناستېدل دا زما په وار صحیح دی.
ستاسو له خبرو داسې ما انتبا واخیسته چې دا پیښې د انسان تښتونې د وسلوالو غلاو تر ډیره په ښارونو پورې محدودې دي، نه په کلیو او بانډو پورې. ولې علت څه دی؟ آیا طالبان چې راپورته شوي له کلیو او بانډو دوی هغه استخباراتي معلومات قوي لري په کلیو بانډو کې، او په ښاري کې د دوی هغه بیس چې په کلیو او بانډو کې دی دومره قوي نه دی؟
زه داسې فکر کوم چې ښارونو کې خلک پیسو ته ډېر ضرورت لري، دغه د خلکو ژوند روزګار په اقتصاد باندې څرخیږي، او د خلکو ژوند په روزمره کارونو باندې، په روزمره بزنسونو باندې دی. او په اطرافو کې خوبه خلک په کار کلي باندې خپل ژوند تېروي، نو ځکه دغه تفاوت په ښارونو کې ډېر دی. دلته چون ژوند ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر زر خلک پیسو ته ضرورت لري، نو کله چې دوی دغه شبکې یا دغه کسان چې دوی په دغه شبکو کې شامل دي، دوی ډېرو پیسو ته ضرورت لري، او دوی همدغسې روبدل شوي دي چې دغسې ډېرې پیسې ترلاسه کړي، دغه ډېرې پیسې خرچ کړي، نو دوی په هغه غیر قانوني کارونو باندې لاس پورې کوي. کله چې دوی ته په یو دم ډېرې پیسې راشي چې هغه اختطاف دی، قاچاق دی، غلا دی، انسان وژنه دی، دا مختلف جنایي جرمونه دي چې په ښارونو کې دا د دې ګراف همیشه پورته دی نسبت د اطرافو د ولایت.
که راسو همدې خبرې ته اتمر صاحب، کله چې په ښارونو کې داسې یو ناوړه پېښه کېږي یا څو محدودې پېښې کېږي، آیا ستاسو په نظر دا د ټول افغانستان امنیت منعکس کولی شي؟ موږ کولی شو چې ووایو افغانستان کې دا ډول پېښې تکرارېږي په ټول افغانستان کې، او که یوازې په ښارونو پورې محدودې دي؟
زما باور داسې دی چې په هر ښار کې دغه جرمي واقع ډېر دي. تاسو که داسې موږ نشو ویلی چې مثلا په اروپا کې دا نشته یا په افریقا کې دا نشته، په هر لویو ښارونو کې دغه ګراف پورته دی، لیکن په هغو ځایونو کې چې خلک په اقتصادي فقر کې دي، خلک په تنګسه کې دي، خلک عاید نه لري، خلک اوزګار دي، دغه ګراف پورته کېږي. مثلا که د جنایت ګراف تاسو په امریکا کې وګورئ، د ټول نړۍ له امریکا کې ډېر دی، لیکن دا په دې معنا نه دی چې امریکا کې مثلا کار نشته. هلته هم شته دی، کار هم شته دی، لیکن خلک همدغسې عادت شوي دي، دغه بانکونه دغه ګروپونه شته دي. لیکن په افغانستان کې تر ډېره حده پورې دا د اوزګارتیا او فقر او مثلا تنګدستي د دغه شیانو ډېر زیږنده نسبت دې نه چې سړی که داسې موږ وګورو چې خلقي جرمي کسان څومره دي، یعنې هغه کسان چې دي فطرتا خلقا مجرمین دي، دا په افغانستان کې زه فکر کوم ډېر کم دي، یعنې کم ګراف لري. لیکن هغه کسان چې د مجبوریت له وجې نه یا د فقر له وجې نه یا د وزګارتیا له وجې نه دغسې جنات ته لاس پورې کوي، دا نو بیا بل خبره ده، ډېر دی. بیا
لکه چې پخوانی حکومت ړنګ شوی دی، او موږ تاسو پوهیږو چې پخوانی حکومت خو تر ډیره د بهرنیو په مرستو متکی و، 50% بودیجه یې هم بهرنیو تمویلوله. اوس چې طالبان واک ته رسېدلی دي، اقتصادي فعالیتونه بند شوي، بهرنۍ مرستې بندې شوي دي، د افغانستان مرکزي بانک شتمني بنده شوې ده، او په افغانستان کې خلک ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي چې یو عمده عامل هم همدغه د بهرنیو مرستو بندېدل دي. نو که موضوع داسې وي او د دغه تر شا اصلي عامل اقتصادي ستونزې وي، تنګدستیا وي، تر څومره حده طالبان ملامت ګڼل کېدای شي چې نه دي توانېدلي چې د انسان تښتونکو جرلې وباسي؟
ګوري، همدغه ستاسو په راپور کې دا وویل شول چې 2 میلیونه افغانان اوس په خطر کې دي، دا څو موده کیږي چې رسنۍ دغه خبره کوي او دا د هغه مرستو د بندېدو له وجې ده شوي دي کوم چې نړیوال افغانانو باندې دغه مرستې بندې کړې دي. تاسې وګورئ کله چې بهرني مرستې افغانستان ته راځي یو خو هغه کسان دي چې دوی مستقیم د دغه مرستو نه برخه اخلي، یعنې ډایرکټ بینیفیشری دی. یو انډایرکټ بینیفیشری دی هغه کسان چې دوی مستقیم د دغه مرستو نه برخه نه اخلي، لیکن په غیر مستقیمه توګه د دغه پیسو نه دوی استفاده کوي. په افغانستان کې دغه شل کلونو کې دا چې څومره کسانو مستقیم دغه معاش اخیسته دا بل خبره، لیکن غیر مستقیم تقریبا دغه شل 2 میلیونه کسانو چې د دغه پیسو او د دغه پیسو د جریان نه د دوی ژوند چلېده، اوس چې دغه متوقف شوی یا درېدلی نو دا ستونزه مستقیما هم هغه کسانو چې مستقیم دغه پیسې ورته ورکړلې یا هم هغه کسان چې غیر مستقیم د دې نه ګټه اخیستله، دوی دواړه متضرر دي. اوس د نظام مسؤلیت دا دی چې اول د نظام دغسې یو ژبه پیدا کړي چې ولې دغه چانس چې پخوا افغانستان درلوده اوس د لاسه ورکړی. باید د دې دپاره د طالبانو د رهبري فکر وکړي چې دوی یعنې دا په دې باره دی چې د دوی دریز د دوی د دریز قرباني دغه ولس دی.
بله،
د خپل دریز تغییر کې در اصول سره کوشش کی چې اول دغه راستي ترلاسه کی، نړۍ سره د مشترکه شوه پیدا کی، نړۍ سره د په تعامل کې اوسي تر څو چې خپل وطن د دغه حالت نه وباسي.
د ولس د رنځونو کړهونو د لری کېدو لپاره باید طالبان سازش یا ساسو په نظر باندې نړیوال ټولنې سره یوې مشترکه ژبې ته یوې ګډې ژبې ته ورسیږي. په هر صورت اوریدونکو بیا هم ټلیفون کوي، څو اوریدونکو برا واخلو. بلې، د مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني څو کول کوم زموږ تماس نیولای. بلې، ګمانم چې خبرې نشي کولای زموږ اوریدونکو. یو بل اوریدونکو را اخلو، مهرباني څو کول کوم زموږ تماس نیولای.
سلامونه احترامات نوري صاحب تا ته او دا استاذ مینمتا د مایکروفون استاذ د خبرونه وټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت لاین د پاکستان صوبه بلوچستان
خبرونه ته خره خلاص کته. هم نن مونږ په افغانستان کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو، خو تاسو به هم رفت آمد لري اتمنه افغانستان ته بزی ورځي کڅنګ.
یا ز افغانستان ته نیم تل خود ټولنیز رسنیو او د وطن کې د ملګرو د معلوماتو په اساس چې په افغانستان کې ډیر ناوړه اقتصادي وضعیت رامنځته شوی ده. معلومات لرم چې اقتصاد بیخي کمزور دی او ټول خلک اکثر خلک یو وخت ډوډۍ خوري یو وخت نه خوري.
بله، اقتصادي ستونزې خو موږ پوهیږو. نن موږ په افغانستان کې پر فردي امنیت باندې خبرې کوو. په ټوله کې تاسو د افغانستان اوسنۍ وضعیت کله په خاني سره مقایسه کوي، آیا دا له امنیت لپاره وخه بولی؟
د امنیت لپاره هم شنه ده، خو داسې وسې څه نه څه جنگ قرار شوی ده. خدا چې اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی ده چې تر هغه په خاني بیا امنۍ دا پرمش ډیر تکلیف ده. ځکه موږ ډوټی نه لرو، للوژه مړ کیږي یا په توپک څوک وسل سوی یا للوژه مړ فرق کیږي.
مننه، لوګه رښتیا هم لوی ستونزه ده. بل اوریدونکو راخلو، مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني ځان راو پیژنئ. وعلیکم السلام. تماس نیولای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک وعلیکم زم تماس نیولای؟ ورور مستقیم
میرویز مینوال احمد تورخمنه.
تورخم نه متماس نیولای. موضوع مو اخیسته ده، ستاسو نظر څه دی؟
نظر مودا ده چې ورور جان چې دلته په تورخم کې زه یو ډرایور یم او مخکې باغ د تیر حکومت سربازان ول د ګمرک مربوط کېدل او اوس هغه سربازان نست، هغه مسلکی خلک نست او دلته داسې مشکلات دي چې یقین به خدای وکړم مخکې به پکې تقریبا 650 موټر به په داخل ګمرک کې جایدل او کارونه به په وخت کېدل. اوس چې دا اوس مونږ د سورته ګورو، یقین وکړه چې تر یو نیم سلونه نیولې تر 200 پورې موټر پکې جاییږي. هغه موټر ګډ وډ درېږي، مخکې خو به دو نفر ورته تعین کړي ول، موټر یې په قطار درولې او موټر یې به جای په جای کولې، نو موټر یې پکې زیاتې جای دی. اوس هغه حساب نشته، اوس دلته یو دوه درې نفره داخل د خروجی دروازې کې ولاړ، یو څو نفره ایلندې ولاړې، نور داخل ګمرکې کچا په چړو سره ویلل، کچا مړه کړل یو بل سره، دا خو ډریوران دي یو بل سره وایي، او چې معمولی موټر ولګېږي زیاتي هغه ډریوران، هغه خو معلوم ده چې وروره به جنگ ده.
مننه.
اوس چې موږ پېښور نه راځو قسم.
مننه. دا موضوع بل موضوع ده. موږ په افغانستان کې په فردي امنیت خبرې کوو. تاسو چې ډریور یاست، آیا اوس په لارو کې چې سفر کوي ځان خوندي احساسوي له امنیت پلوه، او که مخکې مو ځان خوندي احساسوي؟
او د امنیت برخه.
بله
ورور جان، امنیت خو چا خراب، مخکې چا خراب کړی و او اوس یې څوک جوړوي؟ امنیت هم دوی خراب کړی و. او په خدای یقین وکړه چې زه خپله دغه زه خپله ډرایور یم، زه یعنې ډېر ګرځم، په هر ولایت کې هم ګرځم، نو اوس امنیت بیخي خراب ده. ولې چې امنیت دې حد ته رسېدلی چې مونږ چې د تورخم نه راکت راوږو تر جلال آباده پورې مونږ نه تقریبا تر شپږو زرو روپو پورې ځي، په هر ځای کې مونږ نه پیسې غواړي، نه پوهېږو چې دا غله دي، طالبان دي، هېڅ معلومات یې نشته چې دا څوک دي. امنیت ډېر ګډوډ ده، بیخي حالات ګډوډ دي. یعنی یقین وکړه د خپل ډرایورۍ نه مې توبه باسلې ده چې نور به زه دغه
مننه کور ودان په دې هیله چې مسؤولو چارواکو ستاسو غږ ما اورېدلی وي. بل اورېدونکی نشته دی. اتمر صاحب، تاسو ته درځو دغه د زرمالوال پوښتنه که تاسو ځواب کوي. یوه پوښتنه یې کړې وه که لنډ ځواب ورکوي. ستاسو نه نظر غوښتی و چې په ټوله کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخواني حکومت تر سلطې یا واکمنۍ لاندې او د اوس د طالبانو تر ولکې لاندې څه ډول ارزوي؟ توپیر پکې وینئ؟
بله، توپیر خوشته ده. په پخوانی حکومت کې ځینې ډلې داسې وې چې دوی خپلمنځي رقابتونه هم درلودل، خپلمنځي دښمنیګان هم درلودلې، قمندانان یو بل سره درلودل. ولیکن لکه چې دغه بل ورور چې تورخم نه غږېده، اوس هم همدغه مشکلات شته دي، ځکه تاسو ګورئ چې څو ځانمرګي بریدونه، قوي قوي ځانمرګي بریدونه وشول، او د دې تر شا د داعش او نورو ترهګر ډلو لاسونه چې دوی عملا خپل موجودیت ثابت کړي چې دغه یو تهدید دی. نړیوال هم طالبانو ته ګوتنیونه کوي چې تر اوسه پورې دوی په دې نه دي توانېدلي چې هغه ترهګر ډلې کوم چې په افغانستان کې موجود دي دوی تر کنټرول لاندې راولي یا دوی نابود کړي. اوس هم تقریبا عین مشکلات موجود دي، خو د پخوا پرتله پخوا خو جګړه روانه وه، پخوا خو مستقیبا عسکر او خپله طالبان سره جنګېدل. اوس دغه یو ډله خو دشته یوازې طالبان دي، نو د طالبانو په موجودیت کې دغه ترهګرې ډلې موجودې دي، او دا هم د طالبانو دپاره یو سرخوږی دی، هم د نړیوالو دپاره. بل دا چې د طالبانو سره که تاسو متوجه اوسئ، په دې شلو کلونو کې کوم جنګیالي چې جنګېدلي دي د طالبانو په لیکو کې، هغوی ټول د دغه بهرني ګروپونو ډلې وې، لکه مثلا انصار الله و داعش و جند الله و مثلا دغه ترکستان شرقي و ایغور و القاعده و لشکر طیبه، دا ټول هغه ډلې دي چې اوس د طالبان نه دوی خپل حق غواړي. دوی خو د دې دپاره طالبانو سره مرسته نه وکړی چې دوی به د طالبانو حکومت دپاره اصطلاح خپل قرباني ورکوي. دوی د خپل اجنډا یا خپل موخو دپاره دوی جنګېدل، او اوس دغه دوی د طالبان نه غواړي. مثلا ایغور دوی غواړي چې که طالبان دوی نه پرېږدي، هم ایغور غواړي چې دوی خپل اجنډا دپاره قرباني ورکړي. یا مثلا داعش هم دغسې، یا مثلا انصار الله هم دغسې، ترکستان شرقي هم دغسې. نو دا د طالبانو دپاره یو لوی سرخوږي دی. نړیوال دوی نه غواړي چې دغه ګروپونه دوی بهار کړي، ځکه چې دوی دغه تعهد ورکړی دوی په خپل سفرونو کې چین ته، روسیې ته، مثلا ایران ته، ازبکستان ته، دوی مشرانو ته دوی تضمین ورکړی چې دغه ګروپونه موږ ځپو. لیکن تر اوسه پورې الانان ګورو چې دغه یو لوی چیلنج دی چې دغه چیلنج حتی د پخواني حکومت په موجودیت کې دومره نه و چې اوس ډېر دی.
مننه اساق اتمر کور ودان به هم تاسو سره اوسئ او ریدونکو ټلیفون نه کوي او ریدونکو بیا هم راوخلو بلې مایکروفون تاسو خبرونه ده. زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. موضوع مو هم نن په افغانستان کې د فردي امنیت مسأله ده. پر دې خبرې کوو ل تر څه هدل خپل یا ل فردي په لوازم مسون بولی د انسان تختونی یا نور کوم داسې ناوړې پیښې سره مخامخ شوی یاست که شوی یاست د موضوع مو که د طالب چارواکو سره مطرح کړی وي هغوی ته مو وړاندې کړی وي د هغوی غبرګون څه اقدامات څومره څه اقدامات کړي او څومره تاسو لپاره د منلو وړ دي. اوریدونکی دی مهرباني ځان را وپیژنئ له کوم ځای مو تماس نیولی مهرباني.
سلام دوستو ټول ادبی رادیو کارکونکو ته ټول دغه ګرانه مرمت سلامونه کوم. تاسو ټول نورستان ولایت څخه عبدالقادر کریم زی خبر کوم.
بلې خبرونه ته خره خلاص خبرونه به موات منتر اوسه تعقیب کړی وي
څنګه څنګه تعقیب کړی سید د دې خبر عقیق مرسته خبر ډیر یو روشن فکره خبره ده خو دومره دی چې په افغانستان کې تقریبا سل ورځې د طالبانو وخت نه دی شوی چې موږ په امارت باندې زور واچو فشار واچو او بعضې خبره چې موږ یادواري کوو چې د افغانستان کې عملیات نشته د انسان تښتونو زیات دی او دا خبره بیخي زه نه تاییدوم او ځکه چې طالب امارت چې کله راغلی دی ښارونو کې عام امنیت دی خصوصا ولایتو کې امنیت راغلی دی او ټول خلکو چې دشمندار هغه دشمندار خلکو خالص له شوې دي او دا مخکینه چې کوم غل نیول کېده هغه به ورسته به فساد اداري او هغه به پیسې تیرول دې ته به غل خوشي کېده. ماشاءالله دوی چې کله غل نیسی بیا خوشي کول امکان نه نیسته یا لاس کری گئی او دوی همداسې مخکې دي او بیا هم ولس ورسره همکار ده. کوم تروریست یادی کی تروریست په افغانستان کې هیڅ کله نشی راځي مخکې چې ګروپ ګروپ جوړېده اوس یې افغانان خپل پوښوي دي افغان ځامن ټول خيار دي پوښوي دي چې دا چې سر پورته کوي دا وایي چې زیما بل وایي زیما سبا زه خو اخی مرنه او دې خپوی کې جمهور رات چاسره نه لشکر طیبه جوړیږي نه دای جوړیږي هیڅ څوکم کوم ګروپ ته نه دي. افغانان خپل اتفاق باندې پویږي او بل خوشخبری دا چې هغه جنازه چې موږ جګول هغه جنازه چې موږ اخو دی خو ټولول هغه نه آرام شي او خیر دی چې لوګي تیر کو لوګي لپاره مشکل نه لري او هغه ته به تیر کو خو دا افغان وژنه چې ختم شي دا جنگ نور نشته زموږ دغه لپاره مو خوشاله یو.
مننه کور ودان چې له نورستان مو تماس ونیو بل اوریدونکو هم دی مهرباني مایکروفون تاسو خبرونه ده او لکم زی مو تماس نیولای مهرباني. بله ازادي رادیو ده مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني تاسو مستقیم وصل یاست غږ مو خبريږي خبري وکي. بله اوریدونکو لکه چې نشته بل اوریدونکو دی مهرباني ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ځان رو پیژنې مهرباني.
السلام علیکم رحمت الله منګل د خوست ولایت څخه تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم.
منګل صاحب خبرونه ته خراغ لاس خبرونه متعقب کړی وی پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې امنیت څومره تامین شوی یو فرد خپل د امنیت لپاره څومره ځان مسؤل احساسوي. بله له منګل صاحب نه سره مهرباني.
اورم زه د خپل افغانستان د ټولو خلکو څخه ډیر زیاته ګیله لرم په دې خاطر باندې چې د دې د ذهنیت سره د هیڅ نه جوړیږي نه په یوه چا څنګه خبره ده. بل امنیت یې لپاره په خو مونږ د هي یعنی موریو کله د امنیت د څوک واخ به ما کله کله د ویش څخه
لمنګل صاحب سره مو اړیکه پرې شو لای او پښتنه مو درلودل چې دا مو کاش کې ترې کړی وای خو اتمر صاحب وای چې زه اندېښمن دي ته يم چې د ذهنیت د خلکو نه جوړیږي ولی مخکې ډیر له ناامنۍ څخه خلک کړیدل د افغانستان اکثر سیمه نه امنیت په خورونو کې هم خلکو ځان مسؤل نه احساسو ولی اوس چې موږ راپورونه لرو او اکثرا لیدل کیږي افغانستان د شپې خلک د شپې د ورځې خلک په مسؤن ډول په ډاډه زړه سفر کوي. دا یوازې هغه څو پېښې چې مثلا کیږي هغه رسنۍ راپورته کوي او نه پوهیږم چې د هدف همدا و که څنګه. ستاسو نظر اتمر صاحب؟
زما باور داسې دی چې یقینا د امنیت په برخه کې تغییر راغلی. دا خو یو خو جګړه نشته، کله چې جګړه وي خود په خوده امنیت منځته راځي. دا چې جګړه ودرېدلی او یو نظام دی او یو حکومت دی یو سیستم دی، دا ښه خبره دی. او زه باورمند دې یم چې هغه وروڼه چې دوی مثلا په نورستان کې دي، مثلا په هلمند کې یا مثلا په خوست کې دوی چې ته واسي، نو دا یقیني خبره ده چې په هغه سیمو کې کاملا امنیت هم شته دی او خلک هم آرامه دي، ځکه دا هغه سیمې دي چې د دوی ډېر کاروبار هغه د سیمو کاروبار دی، یا زراعت دی یا مثلا په هغه سیمه کې تجارت دی یا نور خبرې دي. لیکن ډېر چې د انسان تښتونې مسله راځي، د انسان قاچاق راځي، ډېر چې فقر و غربت راځي، ډېر چې وزګارتیا راځي، دا معمولا په لویو ښارونو کې راځي. او دلته دغه ګراف پورته کېږي، یعنی څومره چې یو سړی تنګدستي سره او فقر سره مخامخ کېږي، همدومره دوی جنایت خواته ځي، همدومره دوی غیر قانوني کارونو خواته ځي. نو ځکه یعنی زما وړاندیز طالبانو ته دا دی چې صحیح دی، او اوس خو لا درې میاشتې تېر شوې یا څلور میاشتې، ورو ورو دوی د خپل دغه په سیستم باندې فکر وکړي. یو خو ټول خلک څه دی په شک او تردید سره نه ګوري، ټول خلک افغانان دي، دغه دېرش پنځه دېرش میلیونه دغه ټول څلوېښت کاله جګړه تېر شوی په دوی باندې، دا ټول مصیبتونو سره مخامخ دي او دوی کار ته ضرورت لري. او دا هم ډېر ښه نه دی چې مونږ داسې فکر وکړو چې لکه چې دوی مشران وویل چې تاسو د الله نه رزق غواړئ. صحیح دی چې رزق والا ورکوي، لیکن خلک تاسو نه کار غواړي، خلک تاسو نه روزګار غواړي، خلک تاسو نه دغه د تعلیم و تربیه غواړي، خلک تاسو نه اکتشاف غواړي، خلک تاسو نه تجارت غواړي.
تاسو هم یادونه وکړله چې یوازې امنیت نه دی چې یو ټولنه د سوکالۍ او د ښېګڼې یا د ښه ژوند لور ته مخامخ کوي، بلکې مخ پر مخ وړي، بلکې ثبات هم مهم دی. له امنیت او ثبات دواړه سره تړلی دي. اوس چې نسبی امنیت په افغانستان کې له څه باندې څلوېښت کلونو وروسته راغلی دی، د ثبات لپاره طالبان نو ته څه پکار ده چې باید څه وکړي؟ که څه هم مخکې تاسو یادونه وکړه چې نړیوالې ټولنې سره باید تعامل وکړي، یوه مشترکه ژبه باید پیدا کړي، طالبان هم ځینې په خپل دریز ولاړ دي، ځینې غوښتنې لري، او نړیواله ټولنه هم چې په دې شلو کلونو کې ډېر هدفونه تعقیبول، هغه ښایي د طالبانو سره طالبان چندان هغو ته اهمیت نه ورکوي لکه څنګه چې موږ هم لیدلی دي په ډېرو برخو کې. څه باید وکړي طالبان؟
زما باور داسې دی چې که طالبان خپل فکر ته تغییر ورنکړي، زما هدف د فکر را دا نه دی چې دوی خپل هغه ایدیولوژیک فکر ته تغییر ورکړي، زما هدف د دې خبره نه دا دی چې دوی هغه برنامې ته خپل تغییر ورکړي. برنامه په دې مانا چې دوی مثلا خلکو سره نږدې شي، دوی د خلکو نه ځان باید بیل نه کړي. کله چې نړیوال وایي یا مثلا خپل افغانان وایي چې دغسې یو نظام باید جوړ شي چې خلک خپله ځان په دغه نظام کې وګوري، خلک د نظام نه لرې پاتې نه شي، خلک د نظام نه فراموش نه شي، د هغوی مثلا فکر د خلکو سره نږدې وي. مثلا د ښځو تعلیم، د ښځو برخه په حکومت کې، د ښځو اشتراک په ورځني ژوند کې. او دا خو هم اسلام ویلی، هم نن بشری حق دا وی ام نړیوال دا وی ام خپل افغانان دا وی دا خو داسې خبره نه ده چې ډېر مشکل خبرې د طالبانو دپاره دا ډېر ساده قدمونه دي چې طالبان دا باید واخلي د خپل د نظام د مشروعیت په خاطر د قانون جوړ کړي د خپل نظام د مشروعیت په خاطر د یو سیستم جوړ کړي داسې خو نه کېږي چې تاسې راشئ یو بولوي یو وزارت کې وقرار کړي او تر اخره پورې تر چپراسي پورې هغه یا قاري یا مولوي یا بلای یا خونزاده یي او دغه ټول نظام واخلئ یو ګروپ پورې وتړئ او بیا امید هم داسې وکړي چې خلک تا سره همکاري وکړي نړیوالو تا سره پیسې درکړي نړیوالو تا سره مرسته وکړي خو تاسې نشئ کولی دغه کار او ورو ورو که دغه فکر او که دغه برنامه دوی تطبیق نکړي یا دغه باندې دوی فکر ونکړي زه فکر کوم چې ورو ورو دوی به منزوي کېږي او دغه ستونزې به ورځ تر بلې ډېریږي نه به
ډېره مننه اتمر صاحب وخت ډېر نه لرو کور ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ د سیاسي چارو پو اسحاق اتمر له جرمني را سره او د غرض له تاسو ټولو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړو په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته زه نور یاس نوری او زما تخنیکی همکار میر احمد صافی له تاسو اجازه غواړو خو دا مه هیروئ چې بل خبرونه څو شېبې وروسته پیلېږي په بل خبرونه کې بیا هم همدا موضوع چیرو کور ودان Thank you.
تازه.